السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک گزار ورکړل شي. ګراهام پر خپل ایکس باندې لیکلي داعش باید په افغانستان کې داسې گزار وخوري چې د عملیاتو مخه ونیول شي. د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال هم سی بی ایس ټلویزیون ویلی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبست وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره ورکړه او دا یوه تیروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له را رسیدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي دي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وی لا هم څلر وشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي بلکې د څو نورو چارواکو نومونه پکې زیات شوي. مجاهد وای باید د دوی د مشرانو نمونه ډیر مخکې له تورو لیستونو استل شوی وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نمونه شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. د اوکران ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویب پاڼه په دوه فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه ویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال اکتوبر میاشتې رئیس د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړي شورا کې د اوکراین سیاسي امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د امریکا په بالتیمور بندري خار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې بروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یو لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د میرلینډ والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملې له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ادبي پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پا مکڑی لنده خبری برخی تا.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری طولگه
سکل بل له 10,000 زیات افغانان د حج د فریضه د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارت ول لګښت نږدې 4,000 ډالر اعلان کړي. په دې حساب به شاوخوا 14 مليون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګيږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکی ده او ډیری خلک په زحمت د یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سږ کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د 10,000 کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي لوري 10,000 کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د اریانا افغان هوای شرکت او همدارس کامیر هوای شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ساقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,015 ډالر لګښ په پام کې نیول شوې دی چې له 2,500 افغانۍ سره برابرې شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتی پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه آزادی رادیو ته وایي
تفاوت پولی را که از حاجی های شیعه دا تفاوت چی لا شیعه ها جانو چخه پا افغانستان که اخیستل کی جی کما نوی خبره نده لپخوا چخه اخیستل کی جی پا دی خاطر چی شیعه ها جان باید حتمن دا احرام تړلو لپاره جوفه تولار سی یا ورته سرخلاصی موترو نکرایا کی جی لده که بلا پا لگشت که یو چه توپیر رازی هم دا تفاوت یه پخوا هم اخیست و سی هم اخلی
په داسې حال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي شدید بې وزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نږدې 4,000 ډالر برابرولی شي. دا پوښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپان له افغانستان سره د هسپانیا د 1,000,000 یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویل چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 مليون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوه چې د حج د زیارتوالو لمړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لمړی نیټه له کابل د جدي په لور روان شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د افغاني سره میاشتې د ټولنې مسؤلان وای د ترکیه په همکاري یو نیم سل کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا له ډیورنډ کرښې دخوا اړول شوي چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال اوروي.
په نورستان کې د افغانستان میشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد هیدرزی د ویشل شو موادو په اړه ازادي رادیو ته وویل
په یاد عمرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړه، 1 کیلو غوړی، لس بوتله یو لیتر شودې، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودر لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطې میکرونی، لس جوړه البسه مختلف نوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د لس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی هیدرزی په خبره چې دو ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژمات لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه لډیورن کرخه راوړول.
زیم سمیر رحمان ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کریای منډاګل راغلی مهاجری مد پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په ځپل دلو سره راواوخته دو اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنیو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د وستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راوستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیګلو پریکړه دی وزنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګو ولایت کې د وطني غړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونه کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د کارخونه مسؤلان وایي چې لیات اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
د 6 میلیون افغانۍ فرضښت د وطني غړیو او ګنجاړې جوړ سوی یا د کارخونی نن د غولایت په مرکز میدان شار کې په فعالیت فعل وکړ. د میدان ورده غولایت د صنعت او سوداګری ریاست انجنیر محمد خان زواک په دیاړه جوړ سوی غونډي تو ویل چې یا د کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودی په برخه کې غوړې اقدام دی. نموړي پنګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګ ولایت مرکز کې په فعالیت باندې شروع وکړله چې تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانۍ ته په اندازې د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسولان وایي د یادې اقدام څخه هدف دا دی چې د غلطه بیکار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. د یادې کارخونی مسول نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه گذاری وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
امو غواړو نور سرمایه گذارانه مو په شانته دي هم د سرمایه گذاری وکړي چې ترڅو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپل خلکو ته خدمت وکړي سي وطن جوړ سي پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا سي خلک به روزګار دي او خلکو ته کار نه پیدا سي.
لږی ټول سره سره غ بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږی وران دي لګړو اقتصادي سونز سره لاس او گریوان و.
زه دلته اسکار کوم ډیر خوشاله ډیر خوشاله احساس کوم. موږ غواړو چې دلته نور تجاران راسي او دلته سروي گزاري وي کې نور فابریکې خلاص کی چې د غریب خه پکې وسی.
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سلام ډیر جن خوشاله یو. دا میدان کې پاله نو دلته پاله سلام بیا کار ومه دروازه کې اوس دلته لګیا مخفل کار کوم خپل مزدوري ور سره کوم.
دغه کارخونه په څلور ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړي او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونی وردچ په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړای دی. خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په ډیرو دی دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پی لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوتنیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. پرون په خیبر پختونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. په خوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمیر حمله مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلای وو. د اسمت څاروان پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان پوسټ پرون ویل چې د افغانستان پولي تنیشتې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوسټ دا اعلان یوازې 2 ساعت وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي